السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2020 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او مرکې لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
د پاکستان ولسمشر ڈاکٹر عارف الوی د تحریک انصاف گند خارجہ داخلہ سیمہ ایزہ و معاشی تگلارو ستائنہ کڑے د پختون ملت پالا سیاستوال میر حاصل بزنجو لوگ دے ناروغ نا تیر ورځ مړ شوی او نن په نړۍ کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو ته د پیرزونو وړاندې کولو ورځ لمانځل کیږي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د واکمن تحریک انصاف ګوند د خارجه داخله سیمه ایزه او معاشي تګلارو ستاینه کړې. تیر ورځ د دویم پارلماني کال د شروع کېدو په مناسبت ولسمشر الوی د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. خو بل خوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د الوی د وینا پر مهال د پارلمان د ودانۍ نه د احتجاج په توګه ووته. د پارلمان نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف او د مسلم لیگ ګوند خواجه محمد آصف د ولسمشر خبرې بې بنیاده او اهمیت وبللی. د اگست پر شلمه د بلوچستان ملت پالا نیشنل ګوند مشر او د پاکستان د سینټ غړی میر حاصل بزنجو لوګدی ناروغینه پس ومر. د ګوند مشر مرستیال ډاکټر اسحاق بلوس مشال لیډیو ته وویل چې سینټر بزنجو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د سږو یا پړپوس سرطان لرو او د اگست شلمې پر سهار د کراچۍ آغا خان روغتون کې تر بسترې دوه وروسته ومر. د ده په خبره د 28 کلن بزنجو مړې بله کراچۍ څخه بلوچستان ته ور وړي او بیا به یې جنازه کوي. د پاکستان یو شمېر سیاستوالانو او سازمانونو د سینټر بزنجو پر مړینه خواشینی ښولې. چارواکي وایي چې د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل دوه کالن ماشوم ورشي او خپلې مالي مرستې ترلاسه کړي. دا پروګرام په 2015 زیږیز کال کې د نړیوال بانک پر مالی مرسته پیل شوی و چې مخه یې د بدامنۍ نه متاثره شو خلکو سره مالی مرستې کول و. د پروګرام یو چارواکي عبدالغني تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د سهولتونو د نشتوالي په اړه د قومي مشرانو غوښتنې منلي او پوره کړي او اوس هغه میرمنې چې دوه کلن ماشومان لري دې مرکز ته د 12,500 مالی مرستو لپاره ورتلی شي. تیر ورځ په پیښور کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. د شاهین مسلم ټاون پندور روډ گنج او جمیل چوک اوسیدونکو لوی سړکونو ته راووته او لارې د ټرافیک پر مخ وتړلې. احتجاج کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دوو ګنټو د لوډ شیډنګ خبره کوي خو بیا بیا 12 ګنټې بجلی نه وي چې د دوی په خبره ظلم دی. د احتجاج کوونکو یو مشر خمیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د بجلی محکمې له پکار ده چې د لوډ شیډنګ وختونه ولس ته په ډاګه کړي. ګنې دوی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نه مني. بلخوا د بجلی د محکمې چارواکو تیر ورځ د یوې مقدمې پر مهال پیښور هایکورټ ته ویلي دي چې دوی هغو سیمو کې ډېر لوډ شیډنګ کوي چېرته چې ولس د بجلی بلونه نه جمع کوي او زیاته بجلی غلا کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره شپږ سوه او دېرشو ته رسیدلې. پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره شپږ سوه او دېرشو ته رسیدلې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او بخنه غواړو. په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره په تیر یو شواروس کې 10 کسان مړه شوي دي. د هغه هیواد د سرکاري ویبپاڼې له مخه په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغۍ 10 کسان مړ کړي او شپږ سوه دېرش نور ناروغه کړي. دا مهال په هغه هیواد کې 2,91,000 پینځه سوه اوه اتیا کسان په دې ناروغۍ اخته دي خو بل خوا څه د پاسه 2,00,000 کسان د دې نه رغېدلي هم دي. او وروستۍ خبر دا چې نن په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو ته د پیرزونو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په صدر دفتر کې سهار 10 بجې یوه دستوره د ترهګرۍ د ځپلو د نه هیرولو سرخط لاندې کیږي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورت ته د دویم پارلماني کال په مناسبت د پاکستان ولسمشر عارف الوی تیره شپه د پارلمان غټې غونډې ته په داسې حال کې وینا وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. ولسمشر الوی په خپل وینا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند خارجه، داخله، سیمه ایز او اقتصادي تګلارې وستایلې، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د الوی د دعوې په بنیاد بللی او داغه وینای د پارلماني ضرورت نه علاوه د اهمیت وړ اونه بللو. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دویم پارلماني کال پوره کېدو وروسته د اگست په شلمه د پارلمان غړي غونډه ته صدر عارف الوی په داسې حال کې وینا وکړه چې ډومبه خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد ناری وهلې او وروسته د صدر وینا بایکاټ په کولو سره د ایوان نه وتل. غړي غونډې ته صدر الوی وویل درې شیان داسې دي چې د قام په تیرو وختونو کې زده کړي دي. لومړی ګټه خدا ده چې په ګډه سره مو د ترهګرۍ مقابله وکړه. دویمه ګټه افغان کډوالو ته خپل ملک کې پناه ورکول دي. د نړۍ هغه ملکونه چې هر وخت انساني حقونو په حق له خبرې کوي په شریکه سل کډوالو ته پناه نه ورکوي، خو پاکستان د تیرو څو لسیزو راهسې 15 لکه کډوال په خپل ملک کې وساتل او درېمه کامیابی د سخت دریځۍ په خشن مقابله کول دي. د سعودي عرب او افغانستان سره اړیکو په حق د نوموړي وینا وا، سعودي عرب سره د پاکستان ملګرتیا ډیره مضبوطه ده او په راتلونکي کې به هم وي، ځکه چې دواړه ملکونه د یو بل فکر کوي. او تر څو چې د افغانستان خبره ده، نو یاد ملک د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې تر ټولو زیات تاوان پاکستان ته رسیدلې دی، او که په افغانستان کې امن راشي نو یاد ملک وروسته تر ټولو زیاته ګټه به هم پاکستان ته رسی. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې زر تر زره د امنیت وضع ښه شي. صدر پلا وینا کې د پاکستان معیشت، تعلیم او صحت سہولیاتو نه علاوه د هند تر انتظام لاندې کشمیر پر روانو حالاتو او پاکستان لخوا د اسرائیل نه تسلیمولو په حق له هم خبري وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د پارلمان ودانۍ نه بهر رسنۍ او ته وویل موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو لوجې ملک د مشکل حالاتو نه تیریږي، چې څومره زر کې دیشي د حکومت نه به ځان خلاصول وي. په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني استاذي راجا پرویز اشرف وینا وا،
پاکستان کې عوام کو دھوکا دینے،
پاکستان اولستا دوکا ور کولو خبرې کې دي کمی چې موږ نشوي اوریدلې، نو ځکه موږ د غړي غونډې نه راووتلو. صدر چې څه هم وویل نو هغه دروغ و، ځکه چې پاکستان د مشکل سره مخ دی. تاسو یې خارجه پالیسۍ ته وګورئ، دوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان په نړۍ کې د تنهایی ښکار دی. نو اولستا دا ویل غواړو چې د صدر دا وینا د پارلماني ضرورت نه علاوه نور یې هیڅ اهمیت نشته. رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ خواجه آصف وویل صدر د خپلې وینا له وجې اولس له دوکا ورکول غواړي، خو اپوزیشن به کله هم په خپل مقصد کې کامیابیدو ته پرې نه ږدي. اپوزیشن ګوندونه به د ګډې تګلارې اعلان د اشورې نه وروسته کوي، ځکه چې د دې حکومت کارکردګي د اولس په وړاندې ده او درغلۍ نه یې هم هر تن خبر دی. د ملک په کلیوالو او ښاریو سیمو کې خلک د حکومت پسې بد رد وایي، او دا ځکه چې دوی حالات د بد نه بدتر کړل. په تحریک انصاف ګوند نور په حکومت کې پاتې کېدل د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې ده. د صدر جوړېدو وروسته د ډاکټر عارف الوی دا دریم ځل وو چې د پارلمان غړي غونډې ته وینا وکړه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سوات اوسیدونکي خالد اقبال د کورنۍ غمیزه همغه ورځ پیل شوه چې په 2001 کال کې وسلوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د خالد اقبال تره محمد رحیم ورو رسید، له موټره یې ټوپک راواخیست، پر وسلوالو یې ډزې وکړې او هغوی وتښتېدل. په برید کې افضل خان لالا زخمي او دوه ساتونکي وژل شول. له دې سره وسلوال د محمد رحیم بلالا او د هغه د کورنۍ دښمنان شول. نن چې د اګست پر 21 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ منزل کیږي، نو پکې د محمد رحیم په شان د لکونو پښتنو قربانیانې قبرونه وینې اوښکې بېکورۍ او د تباهۍ په شکل کې شاملې دي. د دغو قربانو کیسه له عبدالحی کاکړ اورو.
د سواد اوسیدونکو خالد اقبال وایي د کورنۍ غمیزه هم هغه ورځ پیل شوه چې په 2001 کال اکتوبر میاشت کې وسوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د ده نیکه محمد رحیم خان ورورسید، له موټره ټوپک راواخیست او پر وسوالو یې ډزې وکړې.
اصل کوم شروع چې وشو هغه په افضل خان لاله زمونږ یو مشر چې دنیا یې پیژني، په هغه باندې حمله وشوله، په هغه ډزې وشوې چې په هغې کې دغه سره دغه ډرایور دغه یو دوه نور ملګري شهیدان هم شول. افضل خان لاله په خپل هم زخمي شوی و، هغوی وراره ګللاله خان عبدالجبار خان هم زرغه زخمي شوی و. دې واقعه کې چې کله هم ز دوی سره زمونږ یو نیکه و محمد رحیم خان بلاله، هغه دغه ټیم کې دوبانی چې کله حمله وشوه هغه بل ګاډی نه راکوش شوی دی، واپسی په کسانو ډزې کړي دي او هغوی پس پاکړي دي او د خان لاله دلی ته خدای خیر کړی دی. نه د هغه وخت نه زمونږ او د دوی د یو بل سره د دوی زمونږ سره هغه دښمنی او هغه زور شروع شوی دی.
نن چې د اګست په 8مه نیټه د ترګری د قربانیانو د یادګرنی او هغو ته د پیرزوینو وړاندې کولو نړیواله ورځ منځل کېږي، نو پکې د محمد رحیم خان په شان د لکونو پښتنو قربانیانې د قبرونو وینو اوشکو بیکوری او تباهی په شکل کې شامل دي. د ترګری ناورین د 2000 لومړی کال د سپتمبر له 11مې پیلېږي چې کله ترګر تنظیم القاعده امریکا په نښه کړه او په زرګونه بېګناه ولسي وګړي یې ووژل. د برتور محل د القاعده مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې دا وخت پر دې هیواد د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو پاکونی و. امریکا له طالبانو اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د هغو د انکار په صورت کې واشنگتن او اتحادیانو یې پر افغانستان برید وکړ او په نتیجه کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ. د امریکا د برید پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو پراخي مظاهرې وکړې. له وخت تیرېدو سره سره د دې هیواد په پښتون مېشتو سیمو کې وسوالې ډلې جوړېدل پیل شوې چې په بېلابېلو سیمو کې په مختلفو نمونو فعالیتونه کول. دغسې یو ډله د مولانا فضل الله په مشرۍ په سوات کې جوړه شوه. په پیل کې مولانا فضل الله د اف ام ریډیو له لارې د دین تبلیغ کولی، خو بیا یې ورو ورو د انتها پسندۍ او اورپکیتوب طرف ته مخه کړه. په 2001 کال کې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوال طالبان ډیر زور ورسول او پر پولیسو، سیاسي مخالفینو، هنرمندانو، مخورو او مسلکي کسانو یې بریدونه پیل کړل. هر هغه څوک چې دوی مخالفت وکړي کولی هغه به تښتولی یا وژلی. په سواد کې عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، د مسلم لیگ نواز او قومي وطن پارټي ځینې مشرانو، مدني فعالان او ګڼ شمېر قومي مشران د وسوالو طالبانو مخې ته ودرېدل. طالبانو د خپلو دغو مخالفینو وژلو فهرست جوړ کړ چې هر شپه به په اف ام ریډیو چینل اعلانولی. د کوز درخشیلو اوسیدونکو خالد اقبال نیکه محمد رحیم بلاله نوم هم په دې فهرست کې وو. دوی د محمد افضل خان چې د افضل خان لاله په نوم هم مشهور دی، خپلوان او له عوامین شرګون سره تړاو لري. د محمد رحیم خان لخوا پر افضل خان لاله د وسلوالو طالبانو د حمله ناکامولو هڅه د وسلوالو په نظر کې د هغه لوی ګناوه او حمله دی ورځې څخه د هغه او د کورنۍ د ژوند ترخی شیبه پاج شوی. خالد اقبال د اگست پر شلمه نیټه مشالې دی ټول چې پر افضل خان لاله د حمله ناکامولو تر هڅې ورسته طالبانو د دوی نږدې او لری خپلوانو د زورولو لړۍ پیل کړه.
د دوی ورسته چې مونږ ته دمکې امیز خاتون راتلل شو ورسول جمعات پور باندې زمونږ د نیکو زمونږ د پلار خلاف باقاعده نوټس ولګی دی. دې پمپلیټ پیدا شو لیکلی چې تاسو تیار اوسه او تاسو باندې به مونږ حمله کوو، تاسو مرتد یې، تاسو کوپار یې، او تاسو به مونږ حمله کوو، تاسو به مونږ چتو، تاسو به مونږ حلالو. یو ریم ټیم کې داسې ویلي چې سره د کوره به یو په بم الوازو.
له دې دړکو وروسته یوه ورځ ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دوی کور ته ورغلل او د خالد اقبال پلار او ترونه وتړل.
2008 په اکتوبر کې بیا داسې وشوه چې یو ورځ بیا ډایرکټ دوی رالل زمونږ په دې کور باندې، دوی حمله وکړله. زمونږ دغه دوه ترونه او زمونږ پلار دوی راونیول، لاسونه ماسونه ول وتړل. کلو خلک د کلي خلکو سره خبرې شروع کړلې چې نه مونږ به داسې وکړو، دوی چې مونږ له زمونږ نیکه مین وختو چې مونږ لاغه راکړي که نه مونږ دا لالو. باقاعده تورې چاړې پسې راویستې هم ولې خلک راغلل. نو خلکو ته یو خلکو ته ویل چې لکه هغه نشته دی، تاسو چې کم کس وایي هغه په بل ځای کې دی. دا خو څه دوه سنه دي ویلي او په دې خبرو کې په یو چل سچالو
لا بس رحم وکړلو دته جلسه راخلاصول او سوالو طالبانو د دوی زورولو ته دوام ورکړ چې په نتیجه کې د کورټولو سړیو لکري زخه د کډی کولو فیصله وکړه او به هم د طالبانو زورونی ونه درېده. طالبانو یو شپه د دوی د کور دروازه په زور له بنیاد وایسله ورننه وتل او د خالد اقبال په خبره صندوقونه او د اوبو ډرمونه ولټول چې حسینه په کې سړی پټوي. د دې پښورسته شوزو هم کور پر شود او لسواده پیاده د شانګلې پر لور روان شوې.
مور زما مور کیسه کوي چې ما دې خپل رور ته وویل زمونږ ماما ته چې زمونږ چاچی چې دا خو بس نوره ختمه ده نه هغه وی چې اوس وسه رئیس نه کیږي خو په دې ځینې خو واپس نه کلی ته وړی شم نه شانګلې ته ګلولای شم خو دا و پات شو بس دې غرونو کې دا کوټی دی دا کوټو والا برا سره شي دلته به خخو بل سلار خو نشته دی. ما مور وایي چې زمونږ چې لیلونه کلی ته ورسی زمونږ د خپل دومره پړسېدلی وی چې زمونږ په بازار کې نه راتلی.
په 2008 کال کې په پاکستان کې انتخابات وسو او په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ حکومت جوړ شو. صوبایي حکومت له سوالو طالبانو سره هم د دې کال د مې په 28مه د امن تړون وکړ چې څو میاشتې وروسته مات شو. د پاکستان فوج چې ورلمخه په سواد کې د رای حق په نوم عملیات کړیول د سولې د تړون ماتېدو وروسته د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د طالبان پر ضد د راه نجات په نوم پوځي کاروای شروع کړه چې په دې مهال له ټول سوات څخه شاوخوا 600,000 کسان د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته کډه شول. فوج په جولای کې د عملیاتو د کامیابی اعلان وکړ چې ورسره له اگست میاشتې د خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. تر عملیاتو څو وخت وروسته د طالبانو مشر مولانا فضل الله په افغانستان کې راښکاره سو او بیا د 2008 کال د جون په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. د طالبانو مشر ووژل شو او سواد د وسوالو له قبضې آزاد شو خو خالد اقبال او نور خلک لا هم د طالبانو له ترهی آزاد نه دي.
نسبتا حالات خلق خشوی دی خدا د چ وس هم یره یود نه معلوم کسانو د طرف نه مرګونه کیږي وس هم د یریګم چستا د تمادا انټرویو درکله دین اورسته پتا نه لګی دلته وس هم شګردره کی اوس پګ میشت مخ کی مظفر علی خان د شهید د کور پاړس مړی شو بیا هم یو نه معلوم کسانو ولسم شهید شوه دی بالکل محبوس خونه خو بیا هم سلګه گزاره کی خو یره تره چې داغه مکمل تور ختم نه ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچ ملت پالا سیاسي نېشنل ګوند مرکزی مشر سېنېټر امیر حاصل بزنجو تیر ورځ د کانسر د ناروغي له امله د 28 کلونو په عمر کې د کراچۍ په هسپتال کې وفات شو. میر حاصل بزنجو د سمودې راهیسې د سږو د سرطان په ناروغي اخته و. د نوموړي پر مړینه مدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او کارکوونکو ترڅنګ سیاسي او قبایلي مشرانو خفقان څرګند کړی دی. د میر حاصل بزنجو مړې بنن په پلرنۍ سیمه خوزدارنال کې خبرو تسپارل کیږي. نور حال لکوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين پر ریپورت کې اورو.
سېنېټر میر حاصل بزنجو په کال 1955 کې په خوزدار نال کې د بلوچستان د پخوانی والی او د بلوچ ملتپال مشر میر غوث بخش بزنجو په کور کې ژوندلی و. نو موږ د خپل سیاسي ژوند پیل د بلوچ د کوم هدایتي دی بي اس او څخه کړی و او د کوټ د اسلامي های سکول څخه لومړنی زده کړې کړي وي او وروسته د کراچي پونتون څخه لوړ زده کړې ترلاسه کړې وي. هغه په 1900 کم نیوي کې د پاکستان نېشنل پارټي برخه ګرځېدلې او په 1900 نیوي کې د سوی ګوند پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او په لومړني ځل د کمی اسمبلی غړی ټاکل شوی و. د میر اصل بزنجو د سیاسي ژوند په اړه د نېشنل ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر ډاکټر اساق بلوچ و مشالیډو ته وویل چې میر اصل بزنجو په سیاست کې د یو لوی فکر خاوند و
او د ګرد ژوند میر صاحب جمهوریت لپاره د مظلوم قومونو حقوق لپاره د مظلوم طبقاتو حقوق لپاره خپل ژوند تیر کړی او د میر صاحب سیاست کورو کې په سیاست کې مسلیت پسند ژوندۍ غ شکار نو سوز ګرد ژوند چې ارزای چې په جمهوریت خلاف سازش وشو د پارلیمنت خلاف سازش وشو د وفاقیت خلاف سازش وشو موږ صاحب برملا د اظهار وکړي او دا هغه قوتو ته خبردار کړي چې دا د جمهوریت سره ارسنګ تر سازشونو روانه دي یا د وفاقیت خلاف سازشونو روانه دي یا د پارلیمنت خلاف سازشونو دا یو نوې بوران پیدا کوي په ملک کې د ملک ګرد بوران د معاشي سیاسي انتظامی بوران یو ول دی غل چې شو په میر صاحب ځان کې دا چې حقیقي دلته جمهوریت د پارلیمنت بالادستی عدلیغه بالادستی دې د فارغه ډیره غټه جدوجہد دی.
میر حاصل پزنجو یو ځل د خپل پارټي صدر او دوه واره سېنېټر هم ټاکل شوی وو. دغه ډول د خاني وزیر اعظم میانه واشری په تیر حکومت کې د بندرګا او جازرانی مرکزی وزیر هم پاته شوی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر او سېنېټر عثمان کاکړ مشالې ته وویل چې میر حاصل پزنجو د بلوچستان د ولس د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هر وخت ژغ پورته کړی وو.
اور دا ہر وقت معنی د جمهوریت کوتونو د سفر نمایم کړي کړه په سینټ کې پارلیمنت کې او خپل بلوچ ملت بلوچ ولست لپاره د ډېر اوږدې مبارزې تاریخ لري او د متحده اپوزیشن شفال رهنما غړی ولی بیا د 13 الیکشن کې سی بی آر پارټیز کانفرنس وسو په دکره د ډېر فعال رول او آل پارټیز کانفرنس کې ډېر فعال رول د اصل خان بزنجو صاحب د تقریبا یو کال کم ویش د کینسر په مرض باندې مبتلا و.
د میر حاصل بزنجو سره کارکونکو زیاتره سیاسي و غړي وای چې میر حاصل بزنجو په خپل سیاسي ژوند کې د هر چا سره نرمه او ښه رویه ساتلې و. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د خپل ژوند لویه برخه د میر حاصل بزنجو سره نږدې تیر کړې او نوموړی څه په داسې ټکو کې یاد کړي.
نو زما خپل یو شل کاله تعلق هو د نېشنل پارټي سره د میر حاصل خان بزنجو سره. نو د ایز ا لیډر خو د ډیموکریټ او دغه ایز ا دوست هم ډېر شریف نفس اور ډېر ملنسار ډېر شفیق انسانو خپل کارکونان سره د چکم تعلق او هغه دی لکه د پلار زوی لکه د ملګرو تعلق ډېر ښه وخت موږ سره تیر کړم هیڅ به دی موږ یادې شي.
بلور ته ډېرې کارپوهان وای چې میر آصف بزنجو همیش په ملک کې د جمهوریت پارلمان د سرلوړۍ لپاره هلې ځلې کړې وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه وای چې میر حاصل بزنجو د عدلیه د ازادي او د آینده لوړۍ لپاره څو ځله و جیل یا زندان ته هم تللی وو.
سېنېټر حاصل بزنجو په خپل ژوند کې یعنی د پښپژم ووم کې وو د دوی چې ابایي علاقې د خوزدار تحصیل دی نال دا غزایا صد د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د پلیټ فارم سره سیاسي مبارزه شروع کړه او بیا په دوش په تکاله کې د مرسلو ډیر ښه انسانو د خلکو سره روایت ډیر شو خاص کر د سیاسي کارکونانو سره هر وخت ملاوي دي او څه داسي بارډرز نه درلود. دا سلسله په دې کې نه و چې صاحب مصروف دي یا صاحب میټینګ دي بلکې سېنېټر حاصل بزنجو د هر چا سره ملاوي دي خاص کر ک بلوچ ځوانان دي ک پښتانه ځوانان دي په دې کې داسي روشن فکر خلک چې د دې سره ډیر ښه تعلق درلود.
دته په کوټه کې د نېشنل ګوند مشران لوري ویل سي ودي چې د میر حاصل بزنجو مړی به نن د کراچي څخه د خوزدار د لارې ونال سي به راوړل کیږي او نن ماجګر به د نوموړي مړی په خپل اباګنی ایدر کې و خاور ته وسپارل سي. د ګوند لوري اعلان سوي دي چې لاسورج به د میر حاصل بزنجو په یاد کې د ویر په توګه منځل کیږي. بل خو د بلوچستان د بلادبیلو سیاسي مشرانو لوري هم د میر حاصل بزنجو پر مرګ باندې خوشنۍ څرګنده سوي ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې د میر حاصل بزنجو د مړینې څخه و بلوچستان صوبې ته یو لوی سیاسي زیان اوښتی دي ځکه چې د په وینا میر حاصل بزنجو همیش د بلوچستان د ولس د حقوقو لپاره ژغ پورته کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې روان کال په اکتوبر کې په ټوله صوبه کې د صحت سہولت سکیم پیلوي. دا خبره نن سهار د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویل چې د صحت سہولت سکیم نه بعد ټو صوبې ټول وګړي ګټه پورته کولی شي. ان د یوې سنگینې بیمارۍ په صورت کې یو تن په کال کې د کارډ لاندې لس لکه روپۍ خرچولی شي. نوموړي ویل د دې ټول سکیم لګښت لس اربا روپۍ دی. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر خبری کړی دی او په سر کې ترې د صحت سہولت سکیم په اړه تپوس کړی.
وزیر اعلی محمود خان صاحب دا ډیسیژن واخیسته. دا فیصله یو کچې مونږه تا یو کار کول واړو چې دا صحت کارت مونږه د پښتونخوا ټول آبادې ته ورکول واړو، ټول پښتنو ته ورکول واړو، ټول د پښتونخوا اوسیدونکو ته ورکول واړو،
به شمول د مرچو ضلع چې کوم مرچو ضلع دي،
به شمول د مرچو ضلع، بلکې د مرچو ضلع نه خو د دې پروګرام بسم الله وشو او نن هم د مرچو ضلع ټول اوسیدونکو ته د صحت کارت چې کوم سہولت دی هغه نن هم شته.
تیمور صاحب دار ته وایي چې کم ولس غواړي یا کم خلق غواړي یا کورنۍ غواړي چې دا کارت ترلاسه کړي دا غي کم طریقې کار دی. آیا د نادرا د ډیټا په بنیاد تاسو هر کور ته لګي کنه هر سړی برازي وزان به رجسٹرډ کړي؟
نه جی، مونږه کوشش دا کوو چې سونه اساني دې کې پیدا کړي دیشي هغه پیسې پیدا کړو. دا غي طریقې بداوي چې ان شاء الله اکتوبر نه به د بسم الله کیږي او په نوره صوبه چې کومه ده د قبایلی اضلاع علاوه په دې چې هلته آلریډي د دې سہولت شته، نو هلته به په درې فیزز کې اکتوبر نومبر دسمبر او جنوري څلور فیزز کې به ډسټرکټ بای ډسټرکټ د دې انعقاد کیږي او په کارت باندې به هم خلک استعمالول شي خو په شناختی کارت باندې به هم استعمالول شي. نو د دې فائدہ دا ده چې ولسته به اسانه وي او څوک تاسو نه پیسې غواړي یا وایي چې تاسو رجسٹر کوم هر څه به تیوزي. په دې چې مونږه هر چا ته دا صحت کارت ورکو او ځکه ورکو په دې چې دا د ریاست ذمہواری ده چې کم پورې ممکنه وي د خلکو د صحت خیال وساتي.
بل تیمور صاحب چې کوم د کورنۍ دی هغوی سره دا کارت دی، نو د هر یو کس په سر باندې انفرادي توګه باندې به دا یو کارډي کنه دا به د ټولې کورنۍ یو کارډ یو پاغي کې به د ټولې کورنۍ د غړو نمونه
د کورنۍ کارډ به ویږي. او زه لګونته کې عوام ته د دې یو اکسپلینیشن ورکم چې دا انشورنس کار څنګه کوي.
جی،
په ترقی یافته ملکونو کې خلک را خپل جیب 2000 3000 4000 10000 روپۍ ورکړي او هغه ته د 15 لکه 10 لکه کور ملاو شي خاندان په تور باندې. دا هیلث انشورنس همیشه خاندان په تور باندې وي.
بالکل.
او چې څوک دا انشورنس پروګرام چلای هغه ته دا فائدہ وی چې هغه 2000 3000 روپۍ هر چانه والی خو خرچه په هغه باندې کیږي
چې چاته ضرورت
شي، څوک بیمار شي چې چاته ضرورت شي.
صحیح.
نو دسه د حکومت پیسې کمیو لګي خو خدای مکا چې د چا خاندان کې هم چاته سنگینه بیماری شو، کانسر شو، هارت اٹیک شو، لیور ترانسپلانټ ضرورت دی، نو هغه ته دسه کور سره چرې کور نه خرڅول غواړي، زمکه ورته نه خرڅول پروزي، نو دینه لوی چې کوم دی یو
سہولت نشي کېدی.
سہولت نشي کېدی او خاص طور باندې په داسې وخت کې چې پورا دنیا د کووېډ او د یو هیلث ایمرجنسي
سره
مخامخ ده.
تیمور صاحب، په نورو ریاستونو کې په بهرنو هیوادونو کې پارشل یا جزوی توګه باندې انشورنس او مکمل انشورنس یو اصطلاح کارول کیږي، په هغه کې علاج همي، اپریشنونه همي او دوایانې او داغې نه پس بیا چې کم پوسټ بیماری او سہولت یام ورکول کیږي د کاونسلنګ په صورت کې، دا صحت کارت آیا چې کوم دوایانې دي؟ پاکستان کې دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې دي، اکثر له خلک ډاکټر له تګ آسان دی خو دوی اغستل ګرانه ده. دا کارت به دوایی هم کور کوي، اپریشنونه او په دې کې استعمال ټول کنه جزوی توګه باندې دا ولسته سہولت ورکوي.
وګوره، یاد ساتئ چې سونه زیات په دې کې تاسو شیزونه کور کوي، دونه بل په دې باندې خرچه زیات دام ملس تو وایي چې داسې ملک نشته. ما خیال کې په پوره دنیا کې داسې ملک نشته چې د ټولو لس خرچا حکومت برداشت کوي. تاسو او دام وګورئ چې داسې سکیم چې وایي د کینیډا، یورپ، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، جاپان
جی
اور په دنیا کې شته نه. د دې ملکونو علاوه چې چرته د فی کس ګټه به د میاشت 15 لاکھ روپے وی، خیبر پختونخوا دا یو صوبہ شوا چې هغه کې داسې سیستم دی. امریکا کې هم نشته. ښه جی، نو اوس دې کې دا دې چې هر څه خو مونږه نشو کور کولی، دا آلریډی مونږه په دې باندې به 18 ارب 13 ارب روپے د کال مونږه لګو. فلحال زمونږه هم دونه یو اس دی کې مونږه دا کوشش کړی چې کم لکه څنګه تاسو وی آپریشنز چاته ہاسپٹل کے ایڈمیشن پکار وی سر خطرناک کے بیمار رہ لا اگر کہ وہ کوئی دا خو ناجائز دا کہ زما سر کے درد دی او زما ڈسپرین پکار دے او دا غی خرچم ز حکومت نہ علم بھلے پرے چا بد چا چا جیب نوزی حکومت پر سبب استا سو چکم دے بجلی نشی سمولے، گیس پہ نشی سمولے، سڑک پہ نشی سمولے
جی.
نو اگر شیزونا پکے مونگا ندیا چولے پرے چے اگے سرب بیا پدی باندے خرچہ دونا شریوا چے اگر
بل چکم خلق دی او دغه انشورنس کارڈ اخلی یا د صحت کارڈ تاسو نومور کړی دی، نو دا آیا کوم یو شخصي یا نجی چکم پرایویټ انشورنس کمپنی دا هغوی تاسو سره اشتراک کړی دی، هغوی تاسو هایر کړی دی کنه، دا حکومت په خپل سر باندې ورکړي؟
موږ دیلا یو پروکیورمنت یو ټینډر هم ورل چلولې، هغه پرائیویټ کمپنیانو لم اوپن او هغه چې کوم دی د سرکاري ادارو لم چې کوم دی کولاو وو. په دې چې موږ ته دوی سره درې څلور کاله تجربه آلریډي وه، دا چې څه غریبانو ته خو دا مخکې نه ملاوېدو، نو هغې هغې ټینډر باندې د هغې سټرکچر باندې موږ کال ولګولو، په دې چې موږ وی چې بهترینه ادارہ راشی اور مونگ سرکارو کی آگے کے چکم دے سٹیٹ لائف چکم یو دا سرکار لاندے یو ادارہ راشی اگئی دا ہوگا تھا بلے چی اگئی تولو کے خواہ ریٹ مونگ تراکو آلریڈی اگئی مونگ سرہ پر سیاد کارڈ باندے کار کئی خود دیسرہ با دریشی سنہ ہوشی انشورنس انڈسٹری تبم یو دیر لوئے چکم دے بینفٹ ملاوشی التبم بوسٹ ورطا ملاوشی دا پیسہ بدے انشورنس انڈسٹری تھرو مم زموں گا ہسپتالوں تزی او صرف پبلک ہسپتالوں تو بنزی پرائیویٹ ہسپتالوں تمزی پدے چ مونگا ودے کے خ پرائیویٹ ہسپتالوں ہم ساتو اگے صرف دو کار نو روشی یو ب انشاءاللہ پختونخوا کے انویسٹمنٹ رازی او خلق کو تبدا پتہ ہو لگی چکہ مونگا چرتا چ ہسپتال نشتا پرائیویٹ ہسپتال جوڑو، نو هغه کې خلک راتلشي هغه کې بجیب هغه سره بجیب کې صحت کارڈ وی او هغه با خپل د علاج خرچه برداشت کول شي او هغه سره چې وسو شي زمونږ سرکاري هسپتالونه بمدا ګوري او هغه بم دای سره کمپټیشن کې خپل سرویس خکې، نو ان شاء الله تاسو به ګورئ درې سلور کالو کې به دې سره د پښتونخوا ټول د صحت نظام تبدیل شي.
صحیح،
دا خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او چې د صحت سہولت سکیم پړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری وای چې په هیواد کې د خزینه او خبريالانو آنلاین تنګول د زغملو وړ نه دي، خو خزینه خبريالانو بیا تور لګوي چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خپل غړي په دې کار کې لاس لري. خو بیا شیرین مزاری ویلي د ګوند سوشل میډیا څنګه دغه تورونه ردوي. د اګست په 19مه د بی پولي خبريالانو سازمان په پاکستاني حکومت غږ کړی چې خزینه خبريالانو ته د آنلاین ورکړل کېدونکو د ډکو او د نفرت پیغامونو درول دي یقیني کړي. نور تفصیل له اسرار العالم محمد په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری په سه شنبه د کمی سملي د بشری حقوقو قائمه کمیټې په غونډه کې وویل چې د هغو کسانو خلاف با قانوني کاروایی کیږي چې خزینه خبريالاني زوروي. البته نوموړي خزینه خبريالانو ته ویلي چې په دې لړکی ثبوتونه وروړي. خو د پاکستان له شخصي ټي وي نیوز ون سره کارکونکي خبرياله غريده فاروقي چې په ټوئیټر 1 میلیون فالوورز هم لري د اگست په 19مه یې مشالډو ته وویل چې په یاد غونډه کې دا او نور ملګري یې سره د ثبوتونو موجود وي او دغه ثبوتونه یې په یاد کمیټه کې هم جمع کړل. خو وفاقي وزیر د دې وینا وانوري دا ول وخت مخ کې د غونډې څخه ولاړه.
یہ کہنا کہ ایویڈنسز نہیں دیے گئے یا ایویڈنسز دے دیں وہ مناسب نہیں ہے.
دا شیرین مزاری دا خبره چې ثبوتونه نه دی ورکړل شوی یا دی ورکړل شي نو دا مناسب نه ده. ډیرو صحافتي حکومتي او ریاستي ادارو ته ما ثبوتونه ورکړي چې دا د پی ٹی آئی وزیران سم خلاف آنلاین کمپاین چلوي او د دروغو خبرونه خپروي چې دا رنګ ما خاموش کړی او د حکومت په ناسمو کارونو تنقید بند کړم. د مثال په توګه یو حکومتي وزیر دا چې د پنجاب له یو پخانی اعلی وزیر سره پاړي کو درلودو تور نه کړی و. ما د سنگین کیس وفاقي تحقیقاتي ادارې ته یوړ خو یادی حکومتي وزیر د خپل اثر په استعمالولو سره د ځان خلاف دغه کیس ختم کړ. ما د سسو واري وفاقي تحقیقاتي ادارې ته خپل کیس وګړي دي خو سم مثبت جواب نه درغلي.
ته کمی سملی د بشری حقوقو د قائمه کمیټې مشر بلاول بوټو زرداری د کمیټې د نهي ورځې په غونډه کې د خزینه خبريالانو هغه ګډ بیان اهم ولوست چې وایي په ټولنیزو رسنیو کې د دوی خلاف منظمه او ښکارا واضحه کمپاین روان دی چې په کې تر دې دمه د خزینه خبريالانو او شنونکو شخصي معلومات په ډاګه کړل شوي دي. بلخو افاقي وزیر شیرین مزاری یا د کمیټې ته ویلي چې د ګوند پاکستان تحریک انصاف د سوشل میډیا څانګې ورته ویلي دي چې آنلاین د خلکو په زورولو کې لاس نه لري. خو په اسلام آباد کې مشر خزینه خبريالي نسیم زهرا بیا د اګست په 19مه مشال ډوته ویل چې د حکومتي ګوند ملاتړي اکاونټونه په خزینه خبريالانو پسې سپکې وای او که حکومت وغواړي نو په لږ وخت کې د دغه اکاونټونو چلوونکي معلوموول او نیول شي.
زد وی تدا وای ما چې کوم شکایتونه تاسو ته راوړل کیږي نو دا غو تحقیقات وکړي. خبريالانه سره د ثبوتونو مخه تا راغلي په ټوئیټر زما پانی تلارشه دومره ډیرو خلکو راته کنسلی لیکلي. دا اکثر هم هغه اکاونټونه دي چې د پروفایل عکس به د وزیر اعظم عمران خان وي او یا به د پی ٹی آئی جنډا لګولې وي د پاکستان جنډا به وي. نو د معلوماتو راټولونکو ادارو ته دغه ثبوتونه راغستل او تحقیقات یې کول د نیمه ګنټې کار دی.
د
بیپلو خبريالانو نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې آنلاین زورول دومره خطرناک دي چې ځینې خزینه خبريالان یې خاموشه کړی دي. له سازمان سره په خبرو کې د پاکستان شخصي ټي وي آج خبريالا اسما شیرازی چې په ټوئیټر 3 میلیون فالوورز لري وایي په پاکستان کې خزینه خبريالان آنلاین د جنسي برید دړکو او نورو ناوړه خبرو سره مخ کیږي. دا وای نګدی خپلوان یې هم په ټوئیټر لدې کبل نه تعقیبوي چې دا رنګ دې خلاف په خراب خبرو یې سترګونه لګي. نو مور زیاتوي تر دې چې مور ورته هم ویلي چې جرنالیزم پرېږدي. دا براسال کې دا چې پاکستان خزینه خبريالانو په ټولنیزو رسنیو کې د اګست په 12مه ګډ بیان خپور کړ چې بکې یې د دې هیواد د بشري حقوقو له وفاقي وزیر شیرین مزاری او د بشري حقوقو لپاره د کمی سملي له قائمه کمیټې غوښتي وو چې د خزینه ټي وي انکارانو سړنکارانو خبريالانو خلاف آنلاین پروپاګاندا کوونکي اکاونټونه دی ودروي او د دې په خبره په دې کار کې د ککړو حکومتي اهلکارو خلاف کاروائی وکړي. بیان زیاتوي خزینه خبر جلانی او شنون کې آنلاین تنگول کیږي ځکه چې له حکومت سره اختلافي دریز لري. دغه بیان چې د غریدا فاروقی، اسما شیرازی، محمل سرفراز او بنظیر شاه په ګډون یو شمېر خبریالانو لاسلیک کړي، زیاتوي د خبریالانو تنگولو، ویرولو او غلي کولو لړۍ دې بند کړل شي. د یادونه ده چې په پاکستان کې انټرنیټي قوانین شته، خو ځینې فعالان بیا تور لګوي چې دغه قوانین اکثره د هغو خلاف کارول شوي چې په ریاست نیوکه کوي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگیشتا
تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا غوگی په خیبر پختونخوا کې له تیره سه باندې 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا له وجې ټولې تعلیمي ادارې بندې دي. په دې کې شاوخوا 14,000 شخصي سکولونه دي. د دغو سکولونو اتحادیه د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تعلیمي سلسله پیلول غواړي، خو حکومت وایي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیرو لاندې به د سپتمبر له 15 ټولې تعلیمي ادارې خلاصوي. خو پوښتنه دا ده چې شخصي سکولونه د دغو احتیاطي تدابیرو لپاره وسایل او امکانات لري او که څنګه؟ زمونږ همکار منور شاه دا پوښتنه د شخصي سکولونو له مالکانو او د دوی د اتحادیې له مشرانو کړي چې په دې رپورت کې تفصیل درکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې د سپتمبر له اول نیټې به سکولونه خلاصوي، خو په پاکستان کې د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره وفاقي حکومت لا لوړاندې ویلي چې د سپتمبر په 15 به د ایس او پیز یا احتیاطي تدابیر لاندې سکولونو ته د خلاصولو اجازه ورکوي. د صحت د ماهرینو په مشوره د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا په ورکړل شوو احتیاطي تدابیرو کې د خلکو په خپل منځ کې فاصله ساتل، په تنګ ځای کې ګڼا نه جوړول، وخت په وخت لاسونه وینځل، خوله او پوزه پټول او ځینې نور شرایط شامل دي. خو آیا شخصي سکولونه د دې لپاره انتظامات لري؟ په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل په دې پختنه وویل:
اوس په موږ ته دا ګران دی چې لکه دا سوشل ډیسټنسینګ چې موږ ساتو، نو یا خو به موږ نیم سکول یو ورځ راغواړو، نیم سکول به بل ورځ راغواړو. لکه سکول چې خلاص هم شي نو موږ ته به کافي مسلې کنه ده د بیماری د وجه چې کوم احتیاطي تدابیر موږ کوو، ځکه چې سپیس ګران کار دی. دومره سپیس خو د چا سره نه چې ته دومره ډیسټنس کې په کلاس کې واړه کېنه کنه، نو لازمي خبره ده چې موږ به نیم سکول دا ټول به داسې کوي چې پارټس کې وایي راغواړي، هیڅ چا سره دومره سپیس نه شي کېدای چې دومره ډیسټنس مینټین کړي.
دا راز په پیښور کې د یو شخصي سکول مشره ډاکټر سلما بیبی وای چې د کورونا وبا له وجې شخصي سکولونه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوې دي.
مونگا سره سبندو بس څنګه ټیمپریچر چیک کول والا ډیس انفیکټنټس دا مونگا اواغشتو، ځکه چې ټول نه قیمتي انساني ژوند دی، نو مو بچو ته په مکه سونه شي دا سیزن مونگا دا کو نه. یو حکومت چې وی چې هر یو ماشوم به ماسک اچي او ټول روز به اچي، دا شی به ډیر زیات ناممکنه اتو کې دي. بچي چې دی هغه اتتم نه دي بل دا چې ماسک په چته یی دی به بیا ماګه ماسک پاچي نو پرابلمز به ای او ایس او پیز کې مونږ دا سوچ کوو چې ډیلی مونږ سوشل ډیسټنسینګ کوو، نو بیا نیم کلاس په یو روزی، نیم کلاس په بل روزی، هغه به کورسز نشي ختمې دي. بس دا ماته ستوي د مسایلو یو سلسله ده.
هلته په سوات کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر احمد شاه وای تعلیمي ادارې به په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي اقدامات کوي چې تر سرحده د ماشومانو تعلیمي وخت له ضایع کېدو بچ شي.
دا غیر لپاره موږ داسې کړي دي چې یاره که په کم سکولونو کې تعداد سیوا دی، مطلب 13 ماشومان دي په یو کلاس کې، 15 ماشومان دي، نو په دې کې دا دي چې 7 ماشومان دي فلحال په یو ورځ راځي او دا نور ماشومان دي بل ورځ راځي، سکولونه به هم اوپن شي، د دې هغه تعلیمي سلسله به هم روانه شي. یا داسې کېدای شي چې دا څن نیم ماشومان موږ په یو شفت کې کو، سهار نواله 11:30 پورې 12 پورې یو شي او بیا 3 بجو پورې بل شفت شي. وسره سره سینیټایزر هم هغه د کلی دي چې سهار څنګه ماشومان انټر کیږي نو سکول کې هغه ماشومان لاسونه سینټایز کیږي او سره سره بار بار په صابون باندې مینځل
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم حکومتي ادارې د وینا سره سم په دې صوبه کې ټول خواوشا 14,000 شخصي سکولونه دي چې پکې له 600,000 زیات زده کوونکي او خواوشا 1,00,000 استادان دي.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
چارواکی وای د خیبر په جمرود کې د صداي امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. ځای میرمنې کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل دوه کلن ماشوم ورشي او خپل مالی مرستې ترلاسه کړي. د چارواکو په خبره د صداي امن پروګرام للارې د بد امنۍ نه متاثر شو خلکو سره مالی مرستې کیږي. دا چې دا پروګرام کله شروع شوی او کبالي میرمن او ماشومان سره سومره مالی کومک کیږي په دې اړه نور تفصیل لسیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری په دې رپورت کې اورو.
په جمرود کې د قومي مشرانو په وینا تړل شوی صداي امن پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. دوی شکایت کړی و چې دې مرکز کې میرمنو لپاره د پردی او ناستی سم بندوبست نشته. صداي امن په نوم پروګرام چارواکي وایي چې دا د نړیوال بینک په مرسته په 2015 کې شروع شوی او دې لاندې هغو میرمنو او ماشومانو سره مالی مرسته کیږي چې د بدامنۍ په وخت کډوال شوي وو او اوس بیرتخ پلوسیمو تا ستانه شوی. د جمرود صدای امن پروگرام مرکز یو چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته وای چې اوس دوی په دې مرکز کې د پردی سوری او د څښاک د اوبو بندوبست وکړ او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې خپلې مرستې پکې ترلاسه کړي.
نو دا مونږ بیا آرډر ورکړو او دا بیا سٹارټ شو. نو دې کې به اوس هر هغه فیملی چې د چا د دوو کالونو کم ماشوم ورسره وي هغه راتلی شي او خپلې پیسې اخیستی شي. دې ته سی ډبلیو جی وایي چایلډ ویلنس ګرانټ. ساده ژبه کې د ماشومانو پیسې. نو دې کې به صرف زنانه خپل مور به ماشوم سره راځي لکه پلار د نشي اخیستی. نو دا ټوټل 12,500 روپیه دي او دا په قسطونو کې ورکوي.
نوموړي ویل چې په دې مرکز کې د مالی مرستو ورکولو په وخت ډاکټران باقاعده د ماشوم صحت هم ګوري.
هغه چې یو ځل راشي پیلا ځل ماشوم وګوري هلته ایلچ وی ټیکنیشن ناست وي ماشوم صحت وګوري د ماشوم ګروت ریټ وګوري چې ماشوم مطلب وده کوي که وده نه کوي. به شکله دوه نیمې میاشتې بعد بیا مور راشي او ځان سره د ماشوم راولي. نو هغه مونږ مخکې ډیټا خو زمونږ سره مې او مونږ دو تم ورکړي وي د والدینو ته. نو هغه ډیټا او بیا یې پیمایش وکړي او وده یې وګوري وزن یې وګوري. نو دا چې کله 15 مرحلو کې د مور او د ماشوم راشي مونږ ته د ماشوم مکمل پته ولګيږي چې یاره دغه وده کیږي د نشنما کیږي که نه کیږي. نو چې ښه روان وي خو بیا مور ته ووایي چې بنشب ماشاءالله تاسو ماشوم ښه روان دی که ښه نه وي روان ارنګ ګروتې نه کیږي. نو ده ته بیا مونږ ورته مشوره ورکړو چې دا تاسو د ماشومانو یو ښه ډاکټر ته وښیئ.
د جمرود یو مشر فیض الله جان وایي چې دلته اوس د مالی مرستو یو شمیر پروګرامونه روان دي او باید په ټولو مرکزونو کې د قبایلي میرمنو د ورتګ په محل د هغوی د رسم و رواج او پردي خیال وساتل شي.
دا کم صحت کارت شو یا دا نور دا چې کم پروګرامونه دي چې د غریبو سره د خیر خیګړې د پاره روان دي کاغه د بنظیر سکیم یا د بلچوي یا نواز شریف غوي یا د عمران خان پروګرام می. نو مهرباني ده وکي چې قبایل د ذلیل کوي ما هغه د وتا د یغې رسم رواج مطابق هغه شی ورکي چې په علاقې کې امن وي خوشحالي وي او وسره ترقی وي او په پرده کې او د رسم رواج خیال وساتلی شي، نو مونږ دا اپیل کوو چې کم سے متا منتخب کئ کاغه یو سکول وی یا د چا کور وی یا هسپیټل وی چې هغه یو سایډ له د بازار نه لری وی، او پاغه کې مطلب دا چې دغه د سکیورټی مکمل انتظامات، او پاغه کې دننه د اوبو د واشروم او د سولر سیستم، او د ټولو نه اهم چې کم ورکران وی هغه فیمل سټاف چې هغه به انتها ضروري ده.
د جمرود بازار په خوا کې پرانستل شوی صدای امن پروګرام مرکز چارواکي وای چې دلته د اگست 28 نه تر ستمبر 15 نیټه پورې د جمرود د ټولو کومونو مېرمنې په خپل خپل ورځ د مرسته ترلاسه کولی شي، خو ځان سره به خپل دوو کالو پورې ماشوم راوړي. صدای امن پروګرام چارواکي وای چې دا لومړی په خیبر، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما او اورکزو کې شروع شوی وو، او اوس په مومندو او باجوړ کې هم پیل شو. دوی وای په موجوده وخت کې په دې صدای امن پروګرام مرکزونو کې یوې قبایلی مور چې 2 کلن ماشوم ورسره وي 2,000 روپۍ په 15 قسطونو کې ورکوي، او چې بل ماشوم 2 کاله پس پیدا شي نو هغه به هم دا مرسته ترلاسه کولی شي. دغه پروګرام چارواکي وای چې دوی په قبایلی ضلعو کې د ماشوم او مور سره د مالی مرستې نه علاوه قانوني مرستو، معاشي تعاون او شکایتونو اورېدو او داغې د حل پروګرامونه هم چلوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر کې د صدای امن سکیم یا پروګرام په اړه تاسو معلومات اوریدل. د مومندو د ټرکونو هغه ډرایوران چې ماربل وړي راوړي وایي چې د کورونا وایرس ببا له امله چې کله ټول بند عملي شو نو ورته ډېر نقصان رسېدلو چې اوس یې هم کاروبار نه دی سم شوی. دوی وایي کاروبار یې ورله مخه هم کم شوی چې د کورونا وایرس له امله ورته بیخي نقصان رسید. دوی وایي د سیمې سړکونه هم سم نه دي چې له امله ورته تاوان رسیږي. له سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي ساجد محمد مشال ریډیو تویل پسیما کې د سړکونو جوړولو منځوري ورکړ شوی، خو لا پرې کار نه دی پیل شوی. شانواز ترکزی اورو.
د کورونا د لاکډاون د وجه د محمدونو ماربل اړون کې ټرکونو والا هم څه څلور میاشتي ولاړو، ولې د دوی پوینه چې د کانو کارونه اله هم په ځای شوی نه دی. دوی وای چې د کورونا نه وړاندې هم د دوی کارونه خراب شوی چې لا هم نه دی بحال شوی. طارق خان محمد او کوزه محمد یو ډرایور دی، او دی وای چې 2 کال وړاندې به د میاشتې د 15 تر 10 پورې د گاډو پیری کولې، خو اوس دوی په ټوله میاشت کې د 15 تر 8 پورې پیری وکی.
بیا وتیم نشو به د کرونې وجه ولاړ ولاړ په کې روزګاره لا غم په کې بیروزګاره تیرا کا دا غینه با چې وته یو لوکل موکه به به کار نو اوس پورې ولاړیو. بس د الله پاسره اوس وروته
دغه ډرایوران د زیارت او خانکا ساپو او د بایزو د غرونه کانی را کوزوی. خو دوی وای چې مزدوري خو هسه هم خراب ده، خو د خراب سرکونو د وجه زیاتره وختونه گاډي هم خراب شي، او د گاډو سامانونه په دې تیر 2 کلونو کې ډیر زیات ګران شوی دي.
زموږ ریاض تلار شنو د درې گاډي سلور گاډي بدن مخ کې 15 پلمبر کې براډه کیږي راډک شي، یو شپه باندې پلار راځي درې مش بل بدل تر راځي الدګه منشي وای رکانه نه خرڅيږي زای پس کور ته لاړ شي سار چرشی به وای نه خرڅيږي موږ ځان له یو ګور موږ وای زبس کوي چې 1000 روپۍ کمیشن یې غانا موږ ته ټلیفون کوم چې کانه مراوړې رسو کو وای زبس کمیشن 1000 دې مونږ نه 5000 کې خالی کې بس کانه راو موږ 2000 روپۍ دقه تاوانو کو بس موږ خپل لارې خالی کو غره والے کانه لاړو موږ 2000 روپۍ تاوانو.
د محمدو د ټرکونو د ډرایورانو د اتحادیه مشر سیول خان وای چې په محمدو کې د کانو د ټرکونو شمیر د 1500 زیات دی، او په دې کې د نیم نه زیات ټرکونه داسې دي چې مالکانو یې د میاشتې په کښتونو اخستلې دي. دی وای چې د کورونا د لاکډاون په دوران د دوی د ټرکونو مالکانو او ډرایورانو ډیر زیات تاوانونه کړي، او کاروبار یې واپس په ځای شوی لا هم نه دی.
ټول دا غریب خلک دی په کښتونو لارې اخیستېږي او سیپ ورکړي او باقي لکش ورکړي دا چې ودرېږي په دې باندې ډېر اثر پرې وځي که نه. کښتونه چې یو نه دوه ورځ دوه نه درې ساعت چې بس بیا هغه مالکانان هم لانجې کوي هلته پریشاني شي بیا راګټل هم نه شي که نه.
دغه ټرکونو والا غوښتل چې د دوی د روزګارونو د بحالولو لپاره باید غرونو ته سرکونه هم پاخه شي. نو د محمدونو د قامې سیملې غړي ساجد مومن وایي چې په محمدو کې 400 کیلومتره سړکونه منظور شوي، خو د دغه غرونو سړکونو په جوړولو کار لا هم نه دی شروع شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ورزو خوست د افغانستان په خوست کې لسمو د رئیس د سولې د ټینګه ځوانانو ترمنځ یووالي د پیاوړتیا په مقصد د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې. د یاد ټورنمنټ په منځ کې د ولایتونو د فوټبال لوبډلې هم د لوبو لپاره وربلل کیږي چې دا ځل د ننګرهار ولایت فوټبال یو لوبډله د ټورنمنټ ته ورغلې ده. تیر مازیګر د خوست او ننګرهار د فوټبال لوبډلو دوستانه لوبه وکړه چې د دوی لوبې نندارې ته د خوست بیلابیلو سیمو لسګونه سلګونه کسان چې ډېری برخه ځوانان وو ورغلي وو. دا لوبه د یو ګول په وهلو د ننګرهار لوبډلې وګټله. نور حال له خوست نه د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو چې د لوبې د تماشبینو په پړکو پیلېږي.
د پنځشنبه ورځ مازدیګر د خوست او ننګرهار د فوټبال لوبډلو په خپلو کې دوستانه لوبه وکړه چې د دې لوبې نندارې ته د خوست د بیلابیلو سیمو سلګونه کسان چې ډیری برخه ځوانان وو ورغلي ول. یاد لوبه چې تر ماښامه روانه وه او دیو ګل په وهلو د ننګرهار لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، خلکو په پرلپسې توګه په چکچکو بدرګه کوله. د پروګرام یو تابعیا کوونکی بین الله روخان مشال راډیو ته وویل
دا ټورنمنټ د لکنو ایف خلو د جبې په میدان کې په لار جل چول شو. زموږ سره په دې ټورنمنټ کې اویا ټیمو ګډون کړل چې په دې منځ کې موږ هم دی ولایت ټیمونه چې هم لوبو. تاسو شاهدی حالې چې ننګرهار ټیم مقابله خوست ټیم ترمنځ لوب روانه ده. موږ وزنې دې ټورنمنټ نه هدف دا چې افغانستان کې تل پاتې سوله او رمی راشي.
د ایمال نواب زاده او عبد الله ریاض پروم د ننګرهار دوتن ورزشکارانو د خوست لزوانانو مننه وکړه چې دوی ته په دې ولایت کې د لوبو زمينه برابر کړه.
ساسي د ټولو نډیره مننه چې موږ تم دا زمينه برابر کړه چې موږ د ننګرهار نه راغلو. تاسو سره د غلطه په دغه میدان کې لوب وکړو. ننګرهار او خوست دوی ته ویاړ را بخلې دي او دغه ویاړ به ان شاء الله موږ یو ځل بیا تازه کړو.
همیشه چې خوست سره ډیر خوشاله سم خوست تکاله خوشبختانه درم چې یو لسوالی ته راغلې ما نو چې دا مینوال د ګورم د څه احساس کوم چې لایف مسابقو کې لوب وکوم او ډیر خوند اخلم. تینه
د شریف خان پښتون یارپونم یو کس چې یاد لوبې د ننډارې لپاره ورغلی وویل
دلته خو زیات میر ننډرچان هم راغلی دی. کله چې خېلو ډلې پکې برخه اخلي ارڅو غواړي چې د خېلو ډلې باید تشویق کړي. نو دلته دا یو پیغام موږ ته کې پرو د سولې او ترڅنګ د جلابات څخه کوم لوبغاړي راغلی دی لدې څخه ځنګړي مننه کوم چې موږ ته دغه میدان ته تشریف راوړی دی او دغه یو سولې ستر پیغام دی او دغه د امنیت یو ستر پیغام دی چې په دغه سیمه کې زموږ سره دلته لوبې تر سره کوي.
د پروګرام تابع کوونکی وایي د یو ټورنمنټ په جوړولو کې په کاناډا کې د دوی د سیمې یو اوسیدونکو مسافر ورسره راسته کړی ده. د عبدالله جان جبار خیل پونوم د سیمې یو بل اوسیدونکو وایي
دا ټورنمنټ چې شروع شو ده د ځوانانو د یووالي په خاطر په منطقه کې امن او سہولت وي د تفریح وي. نو دا ټورنمنټ چې دا ان شاء الله خپو مینه محبت
دا وارث داوودزی پونوم یو ځوان چې د خوست د ایوب خیل اوسیدونکو دی وایي خوشاله دي چې د دوی په سیمه کې دا سلوي ټورنمنټونه جوړیږي او له بیلابیلو سیمو ورته سلګونه خلک ورځي. د هیله وکړه چې د دوی د سیمې په شان په ټول افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي تر څو د دې هیواد په هیڅ ځای کې افغانان د ناامنۍ او جګړو اندېښنه ونه لري.